على تراغي دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د پنځشنبه زیارت راز او د 2014 میلادي کال د جولای 3 منټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې تاسو سره کلی کوم په دې خبرونه کې د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې او د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افاتونو سره د مبارزې د ادارې د مشر څرګندونې په اسلام آباد کې د افغان او پاکستاني لوړ چارواکو نننې لیدکاته خو تر هغه پر وړاندې یو پر بل تورونه په پاکستان کې د وسلوالو د په پاکستان کې د وسلوالو د ملاتړ د کمیدو په اړه نوې څېړنه او د عراق او افغانستان په اړه د راپورونو ترڅنګ نور ډېر څه هم درته لرو خپل مړي سر کې به مجید بابر تورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
سلام شي رومبه د مشال خبرونو سرټکی د اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان د بیکوره شو خلکو رجستریشن براتونکو دوه هفتو کې مکمل شي د پاکستان او افغانستان لړپوري چارواکي ونن په اسلام آباد کې ملاقات کوي راپورونه وایي چې ایران په عراق کې د اسلامي وسوار وړلو د ځپلو لپاره عراق ته جنگي الوتکې ورکړي مشال ریډیو د خبرونو تفصیل د قدرتۍ افتونو سره د مبارزې د قبایلي سیمو د ادارې مشر ارشد خان وایي چې د شمالي وزیرستان نه د بیکوره شو سکم 15 لک خلکو د رجستریشن پروژه به راتلونکو دوه هفتو کې سرته ورسی نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې ارشد خان زیاته کړه
تاسکران مشرق اخبار وګورئ او دغه وګورئ دا اخبار وګورئ هغه کې موږ مکمل شیډول ورکړل یو تقریبا 15 ورځې موږ نور جاری ساتو
ارشد خان زیاته کړه چې دغه سلور لکو او یو زرو خلکو لپاره ورسره کافی خوراکي او غیر خوراکي مواد موجود دي د کراچۍ پولیس وایي تیر شپه د امنیتي ځواکونو سره په دوه مبینه مقابلو کې د وسلوالو طالبانو 15 غړي وژل شوي د ګډاب تاڼۍ SHO خان نواز تیر شپه مشال لیدو ته ویل د شادي خان ګوټ په سیمه کې د پولیسو سره په وسلوالو نښته کې د تحریک طالبان 4 غړي وژل شوي هلته بیا د خار په بنارس سیمه کې هم په یو ورته مقابله کې د وسلوالو طالبانو یو بل غړی وژل شوی پولیس داوه کوي چې دوی د کراچۍ په بیلابیلو برخو کې د موجودو وسلوالو په ضد عملیات تیز کړي وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه ویلي بلخوا په ننګرهار کې دوه تنه وسلوال طالبان وجل شوې د ننګرهار د امنی قومندانې ویان حضرت حسین مشرقي وال مشال لیډیو ته نن سحر وویل چې تیر شپه د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د خوګیانو ولسوالۍ نو کړخېلو سیمه کې تر سره کړی ول په نتیجه کې دوه تنه د دولت وسلوال مخالفین وجل شوي د یادو عملیاتو په اړه وسلوالو طالبانو تر سره سنو ته سندې ویلي د پاکستان او افغانستان جګپوري چارواکي باندې په اسلام آباد کې وینیو پر امنیتی مسلو د ترهګرۍ پر ضد پر همکارۍ به خبرې اترې کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فرسپانتا او په قومي سلامتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج دي ستیرونه د امنیت په باب د دواړو ملکونو د یوې ګډې کاري ډلې پر جوړولو هوکړه کړې و چې لومړی غونډه به نن په اسلام آباد کې کیږي د پاکستان لوري د ډلې مشري خارجه سیکرټري آزاد احمد چودري او د افغان ډلې مشري به د بهرنیو چارو مرستیال ارشاد احمدی کوي د مشال لیډو سره په خبرو کې په پاکستان کې د افغانستان سفارتخانی یو چارواکي د خپل پلاوی دراتلو په خلې وکړ دا خبرونه تاسو د مشال لیډو ناوړی د پاکستان د شهري هوابازۍ د ادارې یو چارواکي وایي چې د سور د زند پس نن یو غیر ملکی قطر ایرلاین خپل پروازونه د پیښور باچا خان هوایي ډګر ته بیا پیل کړي د چارواکي په وینا نن سهار د مسافر یو الوتکه په پیښور هوایي ډګر خیر خیریت سره کوزه شو یو شمیر غیر ملکی هوایي شرکتونو د جون د 13 خپل پروازونه هغه وخت اندولي وو کله چې د پیښور باچا خان هوایي ډګر سره نږدې یو کلینه د پاکستان انټرنیشنل ایرلاین د مسافر یو الوتکه باندې ډدې شوې وې چې پکې یو زنانه وجل شوې او دوه تنه نور جوړل شوې وو په خبرته د قطر ایرلاین په هفته کې 3 پروازونه دی بل خو امارات ایرلاین سعودي ایرلاین او اتحاد ایرلاین په خبرته خپل پروازونه لا تر اوسه پوري نه دی بحال کړی د افغان حکومت چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شو کډوالو ته به د روغتیا او بو او پوهنې په برخو کې ضروري سهولتونه ډېر تر برابر کړي. د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخلوال چې د چهارشنبې په ورځ د افغان حکومت یو شمېر چارواکو او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیال مارک بوتین د نړیوالې خوراکي پروګرام د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې او نورو غیر دولتي ادارو د استازو په ملتیا د خوست په ګوربزو کې د ګلهان کیمپ ته ورغلي وو. د کډوالو سره د کتنې پر مهال په خپلو خبرو کې هغوی سره ژمنه وکړه چې افغان حکومت به کډوالو ته د ژوندانه هغه اسانتیاوې برابرې کړي چې نور عام افغانان ورڅخه برخمن دي. د هلمند چارواکي وایي چې وسلوال مخالفان د سنگین ولسوالۍ په ځینو سیمو کې لا هم مقاومت کوي او ډېر ژر به په دغې ولسوالۍ کې امنیت ټینګ شي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک د سنگین ولسوالۍ د هغو سیمو په اړه چې هلته پکې له حکومت مخالفو وسلوالو سره جګړه روانه ده وویل:
دوی مقامات کي مګر هغه اندازه مقامات نه کي لکه مخکې چې تروز نه کړی. نو په دې اساس سره موږ ویل شو چې موږ مجات تا وغسته هو کې روان دي او ان شاء الله ډېر ژر به په غسته هو کې بیرته بشپړه امنیت راشي او هغه سیم به د مخالفینو له شتون څخه پاک.
له دوو ورځو راهیسې په سنگین ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. یو لندن میشته مشهور سیډنی د اداره په خپل راپور کې وایي چې ایران د اسلامي وسلوالو ډلو د حمله پر ضد د عراقي ځواکونو د ملاتړ لپاره عراق ته جنگي الوتکې استولې دي. دغه اداره چې انټرنیشنل انسټیټیوټ فار سټراتیجیک سټډیز نومیږي وایي چې د عراقي چارواکو لخوا خپرې شوې د یو ویډیو د تصویرونو سیډنې نه پس څرګندېږي چې د رواني میاشتې په لومړۍ نیټه ایراني جنگي الوتکې چې سوخوي نومیږي عراق ته حواله شوې دي. د یادې ادارې یو سیډنکار جوزف ډیمسي وایي دا نه ده معلومه چې دغه الوتکې به څوک الوزوي او څوک به مرمت کوي. او وروسته خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اعلان وکړ چې د افغانستان او پاکستان لپاره به د امریکا د ځانګړي استازي جیمز رابنز کارونه د هغه مرستیال دانیل فیلمن مخته وړي. جان کیری پرون په یو بیان کې وویل چې رابنز خپل وظیفې پرې خېره. رابنز د 2014 کال د مئی په میاشت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټاکل شوی وو. دوه اویا کلن رابنز په دروازه میاشتې تر اخره لاده امریکا په حکومت کې خپل کار ته دوام ورکړي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د قبایلی سیم لپاره د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر وایي چې د کډوالو رجستریشن به 15 ورځې نور دوام ولري او له دوی سره د مرستو لپاره کافي سامان موجود دي. خو په بنو کې یو کډوال وایي پداس حال کی چنن افغان او پاکستانی لوپر چرواکی په اسلام آباد کې پرامنتی همکاري خبري کوي. افغانستان د پاکستان هغه تورونه رد کړی دي چې ګواکې د تحریک طالبان پاکستان مشر مولا فضل الله په کونړ ولایت کې دي. د افغانستان د دفاع وزارت یو یان دولت وزیر وایي
څنګه کې دلې شو چې د امریکانو په حضور کې او زموږ د سیټاتو په حضور کې هلته په کونړ کې ملا فضل الله چې هغه د طالبانو د تحریک مشر دی د پاکستان او هغه ته حضور ولري.
یوې نړیوالې تحقیقاتي ادارې په خپل نوې څېړنه کې ښودلې چې که څه هم په پاکستان کې د سختریزي زیاتېدو اندېښنې موجوده دي خو وسلوالو ډلو د دغه هیواد د 95% وګړو حمایت بایللی دی. یو څېړونکی له دې سره ورته نظر لري او وایي
طالبانو حمایت کم شوی دی او موږ انتخابات کې موکته په کومه طرح د سیاسي مذهبي ګوندونو چې
او په اخر کې د خیبر پښتونخوا د سوات د یوداس میرمنې حال درکو چې خپل خاوند ورسخه پزه پرې کړې ده او ستر د داوی لاندې ده.
یو راستر ظلمونه کول او عالم ټکولم به بي په اخر کې وزیران کټ.
نور خبرونه هم لرو لمشال رادیو سره. زموږ غل مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې اوریدای شي. راز خپل لمړي راپور ته په قبایلی سیمه شمال وزیرستان کې د پاکستاني پوز د عملیاتو له وجې بې کورسوي کډوال وایي زرګونه کورنۍ اوس هم له رېجستریشن یا اندراج څخه پات دي. دوی وایي پر سیدګي امنیتي پوسټای ورسخه رېجستریشن پوینټ جوړ لري. رېجستریشن پوینټ جوړ کړي خو هغه له 12 ورځو راهیسې بند دي. کډوال شکایت کوي چې په سخت ګرمۍ کې ټوله ورځ په لوی قطارونو کې ولاړ وي او چې کله د مرستو ویشلو ځای ته ورسیږي نو چارواکي واپس کړي چې لومړی رېجستریشن وکړي. په دې اړه نور حال لبنو د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
د قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم اے چارواکو په وینا شمالی وزیرستان راوتلی رجسٹرډ کډوالو شمیرا سلور لکه اتش پیتا زرو پورې رسیدلې، خو په آزاده توګه دغه شمیرا شپږ لکو ته نږدې شوې. د کډوالو په وینا د عملیاتو نه څو ورځې وړاندې خلکو د سیمې څخه کډې پیل کول شروع کړي ول، چې نږدې یو لک خلک د رجسټریشن نه بغیر وړاندې راغلي او د عملیاتو په مهال هم زیاتره کډوالو رجسټریشن نه دی شوی. دوی وایي د تیرې میاشتې نولسمې نیټې نه په رجسټریشن پسې ګرځي، خو یوازې سیدګي مقام باندې رجسټریشن پاینټ جوړ کړی چې د تیرې میاشتې دوهویشتمې نیټې نه کرفیو له وجې دغلته رجسټریشن بند دی. غریب نواز وای ټوله ورځ په رجسټریشن یا خاندان اندراج کولو پسې ګرځي او تګي رمضان کې سرګردان وي.
دا بډګون دا وړو وړ کې اوس نه ناز نه ناز اوس کو چې پرسې وخلی باقاعده یو کتی زنه وخلی واغه ته وی چې دسن به دیر کو به سبو تروشه کدا حالات وي په دنا با سخت شي او میږي چې لسکي دا سنتیارو والی حکومت نه میزا پیل کی او کدای اسنتیار نشي وسای به د میش تخپل وطن ته اجازه تر کو چې لوټ شي کدا ولي دی دای دروشي په خپل نه شریف کې حالات ته وي نشي سپک
عبدالرزاق وای ورځ ور باندې تیر شي او راشن یا نقد پیسې تا چې ورشي نو ورته ویل کیږي چې رجسټریشن وکړي او رجسټریشن یې بند دی.
رجسټریشن دمره غټه مسله ده، لکه چې ډېر خلک میژول خیبر ایجنسی باندې په دال یاره بندر بدل شوی دي. زنه چې سیخ روغلی دي په منډه پترا پېښه کام میډ کې ور سره مولینا زنوري ور سره په رجسټریشن پان باندې دیته دمره مکان وچه دی هغه جوړ کړی تقریبا 48 غنټه سفاری رکړو په شپه باندې ایس چې سټه مرشي د سبونه دا خلک ورته ویلوړ وی سکه چې جوړېږي سکه چې نه جوړېږي چې کله رجسټریشن پوینټ سره لیکه باندې سړای ویلوړ وی تقریبا 48 درجه سنتیګریډ په ورملون دي سړای ویلوړ وی خولي اوچا وی رړه ټوله ورې دي په نهره باندې نیولې وی دا ته وی چې رجسټریشن باندې.
د شمالي وزیرستان مشر پیرا کلشا مشال ریډیو ته وی 13 ورځ بنو کمشنر هاوس کې عثمان ځای مشرانو د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی سره جرګه وشوه چې د رجسټریشن تر څنګ یو شمېر غوښتنې یې پکې وکړې او ورته یقین ورکړی شو چې نن نه به د کډوالو رجسټریشن په بنو کې شروع کړي او راشن سنټرې به هم زیاتې کړي.
کینې خلک رجسټریشن نه ده شوی هغې د پوره رجسټریشن وشي او چې کیمه راشن پوینټونه به ته جوړ کړي دي هغه دا به ته زیوت چې لاسته شي وزیرستان چې چا شناختي مسله وي هغه باندې شه دفتر جوړ شي ملازمینې چې کیمه تنخوا دي هغه باندې شه ورکړي شي او پولیټیکل ایجنټ ته د وزیرستان نه روشي دلته په باندې چې تقسیم په دا باندې می جرګه وشو په دې مطالبې باندې فورن عبدالقادر بلوچ دوراني صاحب فورن کمشنر صاحب ته وویل چې په دې فورن عمل وکړه انشاءالله نن نوې رجسټریشن شری شي مش ته دا یقین روکړو.
د ایف ډی ایم ای او پی ډی ایم ای چارواکو نامو هم چې په دې اړه وپوښتل نو دوی وویل نن نه به د بنو شوګر میل ګورنمنټ های سکول نمبر 4 بنو او کامرس کالج بنو کې د میران شار رزمک او میر علی سب ڈویژنو کډوالو لپاره بیل بیل رجسٹریشن سنټر خلاصې کړي. دوی دا هم وي 2000 نه زیات خاندانونه د رجسٹریشن لا هم پاتې دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري یو خاطه ک اوس په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز لخوا د ضربیاز په نامه پوځي عملیات دوام لري، خو تر دې وړاندې بیا په جنوبي وزیرستان کې هم د راه نجات په نامه عملیات تر سره سول چې یو شمیر مسعود د خپل سیمو څخه کډي بار کړلې او ځینې شمالي وزیرستان ته ولاړل او ځینې د بنو او ډیر اسماعیل خان پر لور ولاړل. همدغه کډوال اوس له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال له سیمې د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان په زرګونه مسعود قبایلوم چې کوم د رای نجات پرشن په وجه د قطبی وزیرستان سیمو شوال او رزمک ته ور اوړېدلې وو او ځنه د شک توی په سیمه کښې قرار ژوند تېراوه، خو کله چې په قطبی وزیرستان شې اپریشن ضرب عذب لګیا شه بیا دا مسعود قبایلوم د رټو مشکلاتو سره مخامخ شول. په قطبی سولی وزیرستان شې دوی دپاره ټولې لارې بند دي، څوک چې په کورونو کښې دي هغه د ورچ چنه او سوک چه دیور چنه دی آغا کورونو تا نشیت للای پا دگی رنگ پا بنوک شه موجود ده شکتو کبالیون ها پا دارنگ جاگی جی
مون نم دامیر صده خان بشکتو شه بس آراولی شمالی وزرستان کار پی لگه دلی دمیجی سوری یک آوالی آر نشتا چه میش پا ووزی
عبدالانور خبر کن مسید پا بانی شه در خالکی سور داید جنوبی تا دلیش نشمالی تا دلیش ده کور والا بچون غدا تلفاین ندر کتاختا گرمین دو خرسر ختم دو
ده دغو کبالیانو مشکلاتو نامی چه ده سیمنا ده کمی اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین خبر کا آغوی پا دارنگ زواب وکا
زما کا د شکتو د شاول غاړي وم څه د اسره شرې ماسیله په حواله سره نو د مو سره هم د رابطه کښې دي او ویر مې هله دي د دې په حواله سره مو چې ګینډا یا د پی ایس سره خبره کړې دو نن پی ایس مشکل اخلې دي را زما ته او ورته د دې د لیاکارۍ د مور د جوړولې او ورته د دې د راشن د راسهولې ترتیب جوړ کړو
دا کبلیون ویایي چې میږ اول اپریشن رائے نجات و زباولو او دا وقت دے اپریشن ضرب عذب تاو پس غاملو ہم اجبور یو دوی دے پشتنخوا گورنر پوزی چارواکیو دے سویلی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ او دے سیمنا دے سینٹ او قومی اسمبلی نمائندگانونا غشتانا وکڑا چلش کی دے دے مش پلوری ہم اخراواڑا وی سیلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر ارشد خان وایي چې دوی د کډوالو د رجستریشن لپاره څلور مرکزونه جوړ کړي چې درې په بنو او یو یې په پېښور کې دي. نوموړي ویلي چې له دوی سره په کافي مقدار کې د مرستې سامان هم موجود دی. له نوموړي سره د مشال راډیو خبریال مجید بابر خبرې کړي او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلي چې د کډوالو رجستریشن به تر څه وخته دوام ولري. ارشد خان په ځواب کې وایي
آگے کی مونگا مکمل شیڈیول ورک کر رہے ہو تقریباً پنجہ دس بجے بتا مونگا نور جاری چاہتوں تو بھول کے اوپر پیخور کی
ډیر خلک دا وایي چې په سیدګای کې چې ستاسو کومه د رجسٹریشن چیک پوسټ وا د سور دونه بند ده د دې د بندیز وجوهات څه دي
چې دا هغه طرف باندې نور خلک نه وایي شاته کرفیو در کم چې میرا شاو میرا دی داخله ته په دې وجه باندې د کوم خلکو ضرورت نشته
او دلته چې کم په بنو کې یا په نورو سیمو کې کم د رجسٹریشن ځایونه هغه زیات کړی دي کنه ما غ یو دی
اوس په موږ کوم موجودو کې کوم درې سټیشنې هغه په بنو کې
جی
یو چې دغه په ته خور
کې ها او کدا را ته وای چې تروشه پورې سمره خلک تاسو رجسٹر شوی دي
تقریبا اصل یې سره پورې نه تروشه پورې رجسٹر شوی دا سلور لا کاوی اجازه
ده او سمره په پاتې وستا سو په خیال
یو ځو خلک شوی دي دغه الله تعالی
صحیح
بل مستقبل کې څو نو وای کنه هغه کې دي په هغه سنسس نه ده شوی 1998 نه وات
بلرشد خان صاحب تاسو گنئی چې تاسو سره ټول مرستې خوراکي مواد او د دې خلکو د پاره انتظامات پوره دي
الله دې فضل دې بالکل پوره دي
ډیر راپورونو چې دغلته ګرمي ده او دغه خلک نشي برداشت کولی ماشومانو کې د کیو دست د بیماری د خورېدو خطر ده تاسو وایي
نو کوم ځای کې خلک راغون شي او مطلب دا چې دونه ډیر او هغه چې تاسو پوره دي یو ګرم زون ده نو مطلب دا الله دې خیر او خدا خطرې بالکل شته او مطلب مو ټول لکه د بیماری احساس په کار دي او ټول مطلب دا چې څومره مو خلک دي لکه سرکاري خیر سرکاري ادارې دي دا دې خبره ډېر زیات احتیاط په کار دي چې دغه کې دا راشن دي ډیزیز او دا اپیډمیک او ډریک ونشي کنه دا به ډېر زیات نقصان
د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر ارشد خان چې د شمالي وزیرستان څخه د کډسو او بیا کورسو کسانو په اړه د مجید بابر پښتن ځواب ولې
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
دې را سخت راغلی تیر یا هر څه ته یو
څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سینی او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوس زه د افغانستان د خوست ولایت پر لور. د افغان حکومت چارواکي وایي چې وزیرستاني کډوالو ته به د روغتیا او بو او پوهنې په برخو کې د ژوندانه ضروري اړتیاوې برابرې کړي. دوی همدارنګه د نړیوالې ټولنې او نور مرستندوی ټولنو او موسسو څخه وغوښتل چې د روژې میاشتې په دې شپو ورځو کې د کډوالو سره د مرستو په برابرولو کې همکاري زیاته کړي. په دې اړه نور حال له خوست د مشال رادیو خبريال نجیب الله الخیل راکوي.
د افغانستان مالی وزیر عمر زاخل والچی د چهارشنبه په ورځ د افغان حکومت د یو شمېر چارواکو او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیال د نړیوال خوراکي پروګرام د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې او نور مؤسساتو د استازو په ملتیا د خوست په ګوربزو کې د ګلان کیم ته ورغلي وو. د کډوالو سره د کتنې پر مهال په خپلو خبرو کې هغوی سره ژمنه وکړه چې افغان حکومت به کډوالو ته د ژوندانه هغه اسانتیاوې برابرې کړي چې نور عام افغانان ورسره خبر خمندی.
زمون ټول هغه خدمات چې زمون د عامه وګړو د پاره دی لکه صحیح خدمات دی هغه رقم چې زمون کرخه دی خو ورونه ورته لاسرسی لري. زمونږ دغه بي ځای شوی ورونه د شمالي وزیرستان به هم ورته لاسرسی ولري. مونږ ماشومان وکړه دلته دلته راته ولاړو دوی د مکتب وختنه وکړه څنګه چې کابل ته لاړو هر څومره زر چې کیږي مونږ به دې ته د مکتب بندوبست وکړو تر څو چې دوی د درس څخه پاتې نشي.
د مالی وزیر وړاندې وویل چې افغان حکومت به وزیرستاني کډوالو سره لاس په لاس د $2 میلیون په ارزښت د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستي وکړي.
زمونږ یو ملي سوداګر د $1 میلیون په ارزښت باندې مرسته له ما سره وکړه. په دې مرسته کې خوراکي مواد لکه وریجې، غوړي، بسکټ، بوره، چای، کمپلې او خیمې او همدارنګه نقدي مرسته شامله ده. د دې په څنګ کې د افغانستان حکومت په حدود د $1 میلیون کې نوره مرسته نقدي مرسته په خوست ولایت راولېږي.
په کیم کې دوه تنه وزیرستاني کډوالو افغان وزیرانو ته په خپلو خبرو کې د افغاني لوري د مرستو قدردانی وکړه. خو بل لوري ته د پاکستان د حکومت په ادرس وویل چې دوی به هغه وخت خپلو کورونو ته ستنېږي چې د دوی سیمې د پخوا په شان بیرته قبایلي خلکو ته وسپارل شي.
د پاکستان میرانشاه جنسي حکومت یې ماته داسې راکړی نوي لکه څرنګه چې انګریز ماته تسلیم کړی و. اوس راته یو طرف ته چې طالب دی او بل طرف ته پاکستان دی. ما چې کومه دوړنه چې کومه دو ان ګزران زیتی زیتای نه کېده. دوی په خپل منځ کې سره په جګړه دی او په منځ کې جرم ګناه ما کړی دی.
دا مې ورر کړی، دا مې د خیر کړی. یغه نار و څړلې خو په دغه یو شی د مس ګلاستا په دا تو غون صحیح سره پاکستان د په صحیح سي چې هغه قصور در و صحیح چې مش کړای دی خپل تیر نه بهر.
یاد دی وی په دې ورسته کې شاوخوا یو لک وزیرستاني کډوال په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پاوز د عملیاتو د کبله د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته راکړی شوی چې افغان حکومت او نړیوالو مرستندوی او خیریه موسسو سره مرستی کړي. خو لا هم کډوال د ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان او افغانستان لوړپړي چارواکي نن د دواړو هیوادونو پر امنیت، د ترهګرۍ پر وړاندې شریکي مبارزې او په سیمه کې د ثبات راوستلو په اړه په اسلام آباد کې خبرې کوي. دا چارواکي په داسې مهال سره ملاقات کوي چې افغانستان په کونړ کې د پاکستاني طالبانو د مشر د موجودیت تورونه ردوي. د ورته تورونو او د ترهګرۍ په وړاندې د دواړو هیوادونو د شریک کار پر ضرورت د بشیر ګواش راپور واوري.
افغان حکومت وای د پاکستان دا تور بے بنیاد دی چې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله د افغانستان په کونړ کې میشته دی او له هغه ځایه پر پاکستانی پوځیانو بریدونه کوي. تیر ورځ د پاکستانی پوځ د اطلاعاتو د ادارې یا ISPR مشر اسیم باجوا بهرنیو خبرلان ته په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه د معلوماتو د ورکولو په مهال وویل چې ملا فضل الله په کونړ کې دی او افغان حکومت دی ونیسي. خو د افغانستان د دفاع وزارت یو وین دولت وزیري مشال رډیو ته په دې اړه وویل
کاملا حقیقت نه لري. کونړ کې منګیز د سیسی منلو روچالته
پکې دومره د پاکستان د طالبانو مشر ملا فضل الله پکې اوسېږي. هغه د پاکستان د طالبانو مشر دی. په کونړ کې مونږ هیڅ داسې سیمه نه لرو چې هلته مونږ ورته لاسرسی ونه لرو. مخکې خو د امریکا په زرګونه قوتونه په کونړ کې وو. څنګه کېدلی شو چې د امریکایانو په حضور کې او د بهرنیانو په حضور کې زمونږ د خطاطو په حضور کې هلته په کونړ کې ملا فضل الله چې هغه د طالبانو د تحریک مشر دی د پاکستان او هغه هلته حضور ولري؟ زه کاملا دا رده وم. اصلا خبره دا ده چې پاکستان په خپلو ژمنو کې رښتینی نه دی. کنوی افغانستان په ټول قوت باندې آماده دی چې پاکستان سره همکاري وکړي.
دا خبرې په داسې مهال راپورته کیږي چې افغان او پاکستانی چارواکي نن اسلام آباد کې د ترهګرۍ د له منځه وړلو او نورو دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې کوي. یاد دی چې تیر هفته پاکستان له افغانستان غوښتي وو چې شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال ورسره همکاري وکړي. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دادفر سپنتا دو ورځې وړاندې وی خبري ناسته کې ویل چې دې لړکی همکاري کوي خو د دې لپاره د پاکستان لخوا ټولو ترهګرو ډلو سره له توپیر پرته مبارزه شمالي وزیرستان کې ولسی وګړو ته د نقصان مخنیوي د ترهګرو د خوندي ځایونو لمنځه وړل د سولې پله واقعیت افغان طالبانو خوشی کول او پر افغان خوره د پاکستانی توپو ډزې ودرول مهم شرطونه دي. د امنیتی چارو کارپو او د افغان پوز پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي ک پاکستان شمالي وزیرستان کې په روانو عملیاتو کې یوازې ځینې ډلې په نخه او ځینې نورې لکه د حقانی نیټورک پرېږدي، نو دا به هغه داوو ته لا نور قوت ورکړي چې وایي پاکستان د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره سنجیده نه دی. هغه زیاته یې د پاکستان لخوا پر افغانستان د ملا فضل الله په شان ترهګرو د خوندي ساتلو تورونه له عقله لري خبره ده.
دا منطق سړی فکر وکړه، افغانستان ګورې په خپلو جګړو باندې اخته دی. افغانستان خو چی نه لري چې پاکستان سره دښمني وکړه، خو پاکستان داسې په افغانستان خپلې مخې لري، بربند تیری کوي، بربند لاسونه وهي. افغانستان چی لري؟ خو نه دونه قوت دي لري چې پاکستان په مسایلو کې لاسوهنه وکړه، نه خو دونه قوت لري چې د کنړ له راکټونو چې په راځي د هم مخنیوی وکړه، نه دونه قوت لري چې هغه پاکستاني ملیشې چې راځي چې د طالب په جامه کې په
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د پاکستاني سنټ غړی نبی بنگش وای اوس د تورونو وخت نه دی او باید چې دواړه ملکونه د ترهګرو په ضد په اخلاص شریک کار وکړي.
دا اوسلوال د چا دوستان کېدای نشي. که پاکستان خپل وجود غواړي ته سالم پاتې شي، او که افغانستان خپل وجود غواړي ته سالم پاتې شي، باید چې دی په یو بل سره داسې لاس پهلو کې د زړه د اخلاص سپاغه کې منافقت او نورې خبرې نه وي.
د پاکستان او افغانستان له چارواکو په داسې حال کې د ترهګرې په وړاندې د شریک کار هیله غوښتنه کیږي چې د ملګرو ملتونو د رپورټونو تر مخه له 2001 کال راهیسې په پاکستان او افغانستان کې ترهګرو په زرګونه خلک وژلي دي.
بشیر ګواښو چې د پاکستان او افغانستان له اړخه پر یو بل د تورونو په اړه تاسو ته راپور اوروي. د افغانستان امنیتي او استخباراتي چارواکو د پاکستان جاسوسي اداره ISI او د ایران سپاهي پاسداران د افغانستان په روانه جګړه کې دخیل وبلل. د افغانستان د امنیتي ادارو مشران په هلمند او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې د روانو جګړو په اړه د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته بلل شول. په دې اړه نور حال صفي الله ستانکزی په دې راپور کې راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د پاکستان ISI اداره او د ایران سپاهي پاسداران په افغانستان کې له روانو جګړو او لانجو څخه په خپله ګټه کار اخلي. د دغه ریاست سرپرست رحمت الله نبیل د چهارشنبه په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل د پاکستان ISI اداره په هلمند کې جګړو ته لمن وهي او غواړي د خپل ځان لپاره د یوې جنگي ساحې په توګه ترې کار واخلي. ښاغلي نبیل زیاته کړه د پاکستان ISI او د ایران سپاهي پاسداران ډله په افغانستان کې د انتخاباتو له رامنځته شوې لانجې څخه د ځان په ګټه د استفادې لپاره له وړاندې پلانونه تر
انتخابات شپږ میاشتې مخکې ټول پوهېدل چې انتخابات به دویم دور ته ځي. د پاکستان ISI او د ایران سپاهي پاسداران په دې پوهېدل او تحلیل یې درلود چې څه ستونزه به رامنځته شي. پاکستان همدا تحلیل درلود چې د انتخاباتو لومړی پړاو دویم دور سیاسی لنجی د قدرت خلا نو همدې موقعو بلل چې وکولای شي د فشار په راوړلو د افغانستان ځینې سیمې طالبانو ته پلاس کې ورکړي. کله چې سیاسي لنجی وي د واخ خلاوي نو زه تاسو ته په ډاډ وایم چې دوی په افغانستان کې د وسنۍ ستونزو په پرخولو کې لاس لري.
ګرم کردن می مشکلات فعلی د سوره
کغلی نبیل ویل پاکستان د افغانستان په شمال ختیځو ختیځو او جنوبي سیمو کې په جګړو کې لاس لري او خپل هیواد د افغانستان پر ضد جنگیالي ورستوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر محمد عمر داودزی د دې ترڅنګ چې د گاونډي هیوادونو استخباراتي ادارې تورن کړی چې په افغانستان کې جګړو ته لمن وهي، افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال پر پروسه انتقاد وکړ.
یو کال وړاندې 150,000 بهرني پوځیان په افغانستان کې وو او د افغاني پوځیانو شمیر هم 400,000 وو چې ټول 550,000 پوځیان کېدل. سات کال 150,000 قوي بهرني پوځیان عملاً د جنگ له صحنې نه وځي. د همدې 150,000 پوځیانو بدیل څه دی؟ دښمن په خپل ځای دی. دښمن قوي پاتې او 150,000 بهرني پوځیان وځي، بدیل ته مو فکر کړی وو؟ هیڅ فکر نه و شوی. نو دا یو ناسم انتقال او یو بې وخته انتقال وو.
ښاغلی داودزی ویل پاکستان غواړي په هلمند کې پروانې جګړې کې پلاسترلو سره خپل هغه ستراتیژي تطبیق کړی چې ویلی وو د افغانستان ځینې سیمې باید طالبانو ته ورکړل شي. لبلې خوا د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي د ولسی جرګې د وکیلانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ملي اردو د هلمند په جګړه کې لازم اقدامات نه دي کړي، وویل ملي اردو یوازې له پیاده قواو کار اخلي، هیڅ مجهز او پرمختللی هوایي ځواک نه لري. د غونډې پای کې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پر ولسمشر کرزي راغو کړ چې اجازه ورکړي څو پروانو جګړو کې د بهرنیو پوځیانو پوځي الوتکې وکارول شي. د افغانستان د امنیتي ادارو مشران په داسې حال کې د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته بلل شوي وو چې د هلمند په څلور ولسوالیو د لوګر په ازرې او د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو جګړې روانې دي او پر پوځیانو سربیره ګڼ شمېر ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبلا اوښتې ده.
بلخوا پاکستان د افغان حکومت له لوري دا ډول تورونه رد کړي دي. وخت د غرمې 12 بجې سوې. مجید بابر به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د قدرتي افتونو سره د مبارزې د قبایلي سیمو د ادارې مشر ارشد خان وایي چې د شمالي وزیرستان نه د بې کورشو اوسه کم 500,000 خلکو د رجسټریشن پروژه به راتلونکي دوه هفتو کې سرته ورسي. ده زیاته کړه چې اوس په سیدګی چک پوسټ باندې رجسټریشن بند شوی ځکه چې په شمالي وزیرستان کې کرفیو ده. د ده په وینا دا مهال د کډوالو د رجسټریشن لپاره په بنو کې دریا او پېښور کې یو رجسټریشن سنټر کار کوي. د کراچۍ پولیس وایي 13 د امنیتي ځواکونو سره په دوه مبینه مقابلو کې د وسلوالو طالبانو 15 کړي وژل شوي. بلخوا په ننګرهار کې 2 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د ننګرهار امنیه قمندانې ویان حضرت حسین مشرقي وال مشال ډیو تن سهار وو چې 13 د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د خوګیانو ولسوالۍ نوکرخیلو سیمه کې ترسره کړي ول. په نتیجه کې 2 تنه دولت وسلوال مخالفین وژل شوي. د دې دواړو پیښو په اړه وسلوالو طالبانو تر دې د مسنډي ویلي. د پاکستان او افغانستان جګړو چارواکي بنن په اسلام آباد کی وینو پر امنیتی مسلو ترهګرای پر ضد همکارۍ به خبرې اترې کوي. د پاکستان له لوري د دیلې مشرۍ خارجه سیکرټری آزاد احمد چودري او د افغان دیلې مشرۍ به د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ارشاد احمدی کوي. د پاکستان د شهري او آبازۍ د ادارې او چارواکي وایي چې د سور او ځنډ نه پس نن یو غیر ملکی قطر ایرلاین خپل پروازونه د پېښور باچا خان هوایي ډګر ته بیا پیل کړي دي. د افغان حکومت چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان له بې کوره شو کډوالو ته به د روغتیا او اوبو او پوهنې په برخو کې ضروري سهولتونه ډېر سره برابر کړي. من چارواکی وایي چې وسلوال مخالفان د سنگین ولسوالۍ په ځینو سیمو کې لا هم مقاومت کوي او ډېر ژر به په دغه ولسوالۍ کې امنیت ټینګ شي. یو لندن میشته مشهور اسیدونی د اداره په خپل یو راپور کې وایي چې ایران د اسلامي وسلوالو ډلو د حملې پر ضد د عراقي ځواکونو د ملاتړ لپاره عراق ته جنګي الوتکې استولې دي.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې مجید بابر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنی دا چې په پاکستان کې دغه هیواد کورنی ورسپانو په خپلو ادارو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی سراج ظهیر مهم ټکی راخستی دی. راځي چې ورته ورسو.
نن ایکسپریس ورسپان خپل اداریه کې وایي پاکستان د افغانستان نه د تحریک طالبان د امیر مولوی فضل الله د گرفتاری لپاره د کاروای او د سخت دریزو د پټنځایونو ختمولو غوښتنه کړې ده. دې لړ کې د پاکستان د سیاسي او عسکري مشروالۍ وینا ده چې شمالي وزیرستان کې د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات روان دي کوم چې به د ترهګرو د ختمون پورې دوام لري. د ادارې په وینا دا یو منلی حقیقت دی چې د 11 ستمبر د پیښې وروسته پاکستان نیغ په نیغه د ترهګرو ترهګری ښکار شوی دی او د دې ترهګری له وجې د پاکستان معیشت ته هم ډیر زیات زیان رسیدلې دی او اوس دا ترهګری د پاکستان د وجود لپاره خطر ګرځېدلې دی. نو دا رنګ د پاکستان دا جایز غوښتنه ده چې افغانستان د مولوي فضل الله پر ضد کاروائی وکړي. ادریا دا خبره مخ په وړاندې بوزي او لیکي چې د افغانستان په شمول ټوله نړۍ لا د ادراک په کار دی چې د ترهګری په کشته کې مونږ ټول سوار یو او د دې د ختمون لپاره به ټول له پګړه کار کول وی. نو باید چې د لړکی د پاکستان د قربانو په اعتراف کولو نړۍ دی اپریشن کې د پاکستان مرسته وکړي او د نړۍ ګټه هم پدې کې ده. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورسپنه خپل ادریا کې وایي چې پاکستانی په شمالي وزیرستان کې وسلوالو پر ضد روان پوځي اپریشن منطقي انجام ته در رسول ژمنه کړې ده او د پوځ وینوي کاروایي کې د عام خلکو مال او سرته زیان نه دی رسیدلې او بلې دا چې پوځي اپریشن په سلور مرحلو کې سرته رسی چې پکې د وسلوالو خاتمه او سیمه کې د ترقۍ او خوشحالي کارونه کول شامل دي. درې مخ کې لیکي چې تر اوسه د پوځ کاروایي وسلوال په ځان کړې دي او د کومې جوابي کاروایي تمه چې کېدا له هغه شان پیښې مخې ته نه دی راغلي او امکان دی چې لوال افغانستان ته تختی دلی وی. خو دا هم کې دی شي چې دغه خلک سیمه کې د پوس پزید ګوریلا کاروای شروع کړي کوم چې به یو وګت جنگ وی. ادریا اخر کې لیکي چې د اپریشن ختمې دورستو شمالي وزیرستان کې د ترقۍ کارونه کول یو خو سوچ ته او د نور خلکو پرنګ د قبایلو هم پر مختګ حق ته خدا دروستو خبره ده. موجوده وخت کې حکومت له پکار دي چې دغه خلکو د روح او وجود رښتیا برقرار ساتلو د پاره اقدامات وکړي او به کور شوی خلکو ته ټول بنیادی آسانی پر صحیح توگا ورکڑے شی.
دسی میں حالات او دنڑے مطبوعات
د مرستندوی کارونو او ملګر ملتونو سره د همکاري اداره آیرین په یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په شان افغانستان هم اوس کډوالو ته سرپناه ورکوي او سره مرستې کوي. بل خو نیو چانس رسپانډ د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ جیمز ډابینز د کاري مودې پورې کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دوړ مقالو غټکی له ګلایا زاور
د مرستندوی کارونو په اړه خبر ورکونکي او ملګرو ملتونو سره د همکاري اداره ایرن په خپل ویبپاڼه یو مقاله کې لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د روان فوزي عملیاتو له وجې شاوخوا 15,00,000 خلک بیکوره شوي دي او په دې کې نږدې 80,000 افغانستان ته کډه شوي دي. د پاکستان په شان اوس افغانستان هم کډوالو ته سرپناه ورکولو کار په سر اخستی. له درې لسیزو راهیسې د جګړو له وجې 10,00,000 نه زیات افغانان پاکستان ته کډه شوي وو. اوس هم په پاکستان کې 14,00,000 رجسټرډ افغان کډوال میشتي. د خوست ولایت مرستیال والی دغه ادارې ته ویلي چې له وزیرستان کډه شوي خلکو ته د خوراک ورکوي او د دې ترڅنګ نور سامانونه چې 500,000 افغانۍ پورې جوړیږي مرستې ورسره کوي. د ده په وینا شاوخوا 3,000 کورنۍ لپاره په ګولان کې کیمپ جوړ کړل شوی دی. د دې نه علاوه د شمالي وزیرستان نورې کورنۍ پکتیکا ولایت ته کډه شوي دي. په مقاله کې راغلي 38 رحمت الله چې په میرامشاه کې ډرایور وو پله کورنۍ د ګربي تحصیل نه خوسته وړي او بیا په خپله بنو ته ورغلي. دغه ادارې ته ویلي چې په افغانستان کې د کډوالو د کیمپونو حالت د پاکستان نه ښه دی. په مقاله کې راغلي چې په وزیرستان کې وزیر قبایل په اکثریت کې دي او د پاک افغان پولیسو ته د ډیورنډ کرخه هم ویل کیږي. په دغه سیمو کې کله چې د فوزي عملیاتو خبرې شروع شوې نو زیاتره وزیرو افغانستان ته کډې شروع کړلې. بیا وروستو داوړ چې دوی مالوی قبیله ده هم افغانستان ته خپل کورنۍ لیګل پیل کړل. بلخو نیویارک ټایمز رسپانډ د پاکستان افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبینز په اړه مقاله کې لیکلي چې نوموړی یو نومیالی سفارتکار دی او په روانه میاشت کې به د ځانګړي استازي په توګه خپل دندې موده پوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر باراک اوباما اداره له افغانستانه د فوجیانو د بیستلو پلان جوړوي او په دې حال کې طالبان د امن مذاکراتو لپاره هڅوي. رسپانډ لیکي چې ډوبینز په یوه مرکه کې د افغانستان پر حالاتو هیله ښودلې وه. د افغانستان ولسمشر انتخابات کې د ووټ اچولو شر نه ثابته شوه چې پور امنه سیاسي انتقال به یقیني شي. ورسپان لیکي چې په دې وروستو کې د کانګرس یوې کمیټې غونډې کې سینیټر جان میکین په دې خبره زور راوستې وو چې آیا ډوبینز له افغانستانه تر 2016 کال پورې د ټولو امریکایي ځواکونو د وستلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما پلان توثیق کوي او کنه. د دې په جواب کې ډوبینز ویلي وو چې په دغه شان حالاتو کې زیاتې پیسې لګول، زیات عسکر لیږل او د زیاتو خلکو ګمارل ښې نتیجې ورکوي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي. د عراق وزیر اعظم نوري الملکی ویلي چې د عراق او شام د اسلامي دولت داعش په نامه د وسوالي ډلې لخوا د اسلامي خلافت اعلان د ټولو سیمې د هیوادونو لپاره د خطر زنګ دی. نوموړي ویلي د عراق ګاونډیان دا فکر نه کوي چې دوی به د دې ډلې څخه د دې ډلې لکړونو خوندي وي. د الملکی د بیان په اړه اجمل اند راپور راکوي.
د عراق صدر اعظم نور الملکی په خپل ونی زوینا کې ویل د داعش لخوا په یو اړخیزه توګه د اسلامي خلافت اعلان د ټولو سیمې هیوادونو ته د دې خبرداري ده چې تاسو وستا یو سری کرخي په منځ کې
دولت الخلافه اليوم
الملکی وایي د داعش لخوا د اسلامي خلافت اعلان د سیمې هیوادونو ته یو خبرداري ده چې تاسو له سری کرخي بهر نه یې. مخکې له دې داعش یوازې د عراق او شام د اسلامي دولت خبرې کولې، خو دوی اوس د اسلامي خلافت خبره کوي چې ټولې سیمې ته یې اشاره ده. هیڅوک دا فکر نه کوي چې د عراق ځینې برخې له دې خطر خوندي دي، او ګاونډیان هم دا فکر نه کوي چې ګوندي دوی به د دې ډلې له پلانونو خوندي وي. دوی د عراقي ځواکونو او داوطلبانو جنګیالیو د زړورتیا له کبله ماتې کېږي. د جولای په لوبړۍ نیټه په انټرنیټ کې په یو خبر شوي صوتي پیغام کې د داعش مشر ابوبکر البغدادي د نړۍ له ټولو مسلمانانو څخه وغوښتل چې د تر ولکې لاندې سیمو ته دې ورشي او د یو اسلامي دولت د جوړولو لپاره د مبارزه وکړي. الملکی په خپل ونی زوینا کې د عراق د نیمه خپلواکي کوردستان سیمې د چارواکو هغه اعلان هم رد کړ چې وایي د داعش د وروستي پرمختګ سره دوی هم په هغه سیمو کې په خپلواکه توګه کنټرول ټینګوي چې نیولې دي. نوموړي د نیمه خپلواکي کوردي سیمې وروستیو اقداماتو ته په اشاره وویل هیڅوک د دې حق نه لري چې له روانو پیښونه د خپلو ګټو د تحمل لپاره کار واخلي. کوردي ځواکونو ویلي دوی په کرکوک او شاوخوا کې پر هغو لانجمنو سیمو ولکټینګ کړي چې عراقي ځواکونه ترې پشا شوي. د کوردانو په وینا دوی غواړي د تیلو دا بډای سیمې د داعش د وسلوالو لاسته ونه غورځيږي. د عراق د نیمه خپلواکي کورد میشتې سیمې مشر مسعود بارزانی د سه شنبه په ورځ ویل پلان لري چې په څو میاشتو کې له عراق څخه د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه وکړي. له بی بی سی سره په یوه مرکه کې بارزانی وویل عراق دا مهال په عملي توګه ویشل شوی او دا د کوردي سیمې د خپلواکۍ په اړه د ټول پوښتنې ښه وخت دی. نوموړي ویل دا ټول پوښتنې نیټه نشي په ګوته کولی، خو دا د څو میاشتو خبره ده. د عراق صدر اعظم نوري الملکی بیا په خپله وینا کې یو شمېر هغه کسانو ته د بخښنې وړاندیز هم وکړ چې د وسلوالو ملاتړ یې کړی. په عین حال کې د سې شنبې په ورځ د عراق د نوي پارلمان لومړنۍ غونډه پرته له دې چې خپل مشر وټاکي پای ته ورسېده. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د سې شنبې په ورځ د عراق د پارلمان لومړنۍ غونډه مهمه وبلله، خو پر عراقي سیاستوالو یې ټینګار وکړ چې په ډېره چټکۍ خپلو کې یو جوړجاړي ته ورسېږي او خبرداری ورکړ چې عراق له بهرني خطر سره مخ دی.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندے بندر
د هر زیارت پورس په سلورو بجو
او د اری جمعه پروس په سلور نیمو بجو د یارانو مشال.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساس لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري. د فرانس پخوانی ولسمشر نیکولاس سرکوزی د تیر نه په ورځ د دغه هیواد د پولیسو ځکه 15 غنټې په ولکا کې وساتي چې ترنه د پیسو د غیر قانوني راکړي ورکړي په اړه تحقیقات وکړي، خو سرکوزی پر خپل ځان لګیدلی ټول تورنه رد کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اجانس په دې اړه راپور خپور کړی چې مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری اجانس په خپل یو مقاله کې د فرانس د پخوانی ولسمشر نیکولاس سرکوزی د پیسو د غیر قانوني لیندین په لړ کې د پولیسو لخوا د نیولو او پلټنو موضوع راغستې ده. اجانس لیکي چې د تیر نه په ورځ خاغلی سرکوزی په دې تور چې د خپل انتخابي کمپاین لپاره یې د لیبیا د پخوانی وجل شوي مشر معمر قذافي نه $80 میلیون راغستي وو. د پولیسو په ولکه کې یې 15 غنټې تیرې کړې. خدا جانس په خبره آیا د دې حیرانوونکي پرمختګ او قضیه له وجې د سرکوزی د ولسمشر په توګه بیا راتګ ممکنه دی او کنه؟ سرکوزی چې ټوله نړۍ کې به د خپلې سندرغاړي میرمنې سره ګرځېدو کسه هم د دغو تورونو په لړ کې د پراخو پلټنو هدف دی، اوس هم په فرانس کې په سیاسي توګه ډېر لوړ مقام لري. یو کم 60 کلن سرکوزی چې تر دا مهال سزا شوی نه دی، اوس هم په نړیواله کچه ډېر مشهور دی، او دا خیال هم کیږي چې کېدای شي په 2018 کال کې یو وارې بیا د فرانس ولسمشر شي. اجانس زیاتوي چې که هم د فرانس پولیسو او نورو حکومتي چارواکو تر دا مهال د سرکوزی د نیولو په اړه څه نه دي ویلي، خو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط یاد اجانس ته ویلي دي عدالتي پولیسو د تیر نه په ورځ هغه گرفتاره کړی وو او د پښتنو لپاره یې د دغه عدالتي پولیس په صدر دفتر کې ساتلی وو. اجانس د فرانس یو ټلویزیون په حواله زیاتوي چې د نهه پشپه هغه یو عدالت ته وړاندې کړل شو او اوس د عدالت خوښه ده چې آیا سرکوزی باندې باقاعده تور لګوي. پریږدي او که د ګواه په توګه یې ساتي. د فرانس رسنۍ وایي چې د سرکوزینا د تحقیقاتو تر شا لویه وجه په 2008 کال کې د هغه د ولسمشر د انتخاباتو په لړ کې په کمپاین کې د غیر قانوني پیسو عمل دخل دی او په سرکوزی مهم تور دا دی چې هغه د لیبیا د پخوانی وجل شوي مشر معمر قذافینا $8 میلیونه اخیستي وو، خو ښاغلي سرکوزی دغه ټول تورونه رد کړي دي.
د مشال تر څنګ اوسئ، هره ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوس د افغانستان په اړه د یو راپور پر لور. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې د ولسمشری د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو څو ورځې ځنډېدل به د حتمی نتیجو پر نیټې اغیز ونه کړي. له مخکنی محلوي سره سم د ابتدایي نتیجو تر اعلان پوره درې اونۍ وروسته حتمی نتیجې اعلانې دي، خو اوس ابتدایي نتیجې څلور ورځې ځنډېدلې دي. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ویاند څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون پر دې ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو ځنډ به د وروستۍ نتیجې پر نیټې اغیز ونه کړي. ټاکل شوی وه چې ابتدایي نتیجې د چهارشنبې پر ورځ اعلان شي، خو پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر په کابل کې رسنیو ته وویل چې د 1930 محلونو د رایو د بیا شمیرنې لپاره دغه اعلان تر دوشنبې پورې وځنډول شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشر احمد یوسف نورستانی په وینا ابتدایي نتیجې د دې لپاره ځنډېدلې دي چې په انتخاباتي بهیر کې شفافیت بشپړ تامین شي. د انتخابات خپلواک کمیسون تر دې مخکې د قسمي پایلو اعلان ځنډولی وو او بیا یې هغه نتیجې هیڅ اعلان نه کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور آزادي رادیو ته وویل چې نور به د ابتدایي نتیجو اعلان ونه ځنډول شي ځکه چې یو منظم پروګرام ورته چمتو شوی دی.
یو مشخص میکانیزم د دل لپاره ایجاد کړی ده که چیرې په دې محلاتو کې ولیدل شو چې کوم محل کې رایې تقلب شوی ده یا هم درخلي شوی ده، هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کړنلارو په اساس باندې باطل اعلانې.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله له انتخاباتي کمیسیونونو سره همکاري نه کوي او خپل څارونکي د رایې شمیرنې له بهیره ایستلی دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دواړو کاندیدانو او یو شمیر خپلواکو مؤسسو استازي وربللی دي څو د 1930 محلونو د رایو څیړنه وکړي. دغه بهیر له سیشنبې راهیسې پیل شوی دی، خو د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ناظران تر اوسه نه دي ورخلي. نور محمد نور وایي که چیرته دغه څارونکي ورزي یا نه ورزي، دوی خپل کار ته دوام ورکوي او ابتدایي نتیجې به د دوشنبې په ورځ اعلان شي.
ولې که چیرې د جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله استازي نه وي، هلته نړیوال استازي شته دی او همداشان د بېلابېلو ملي نهادونو استازي هم شته دی او دا پروسه د نږدې څخه څاري او مشاهده کوي.
یو شمیر کتونکي د اندېښنه لري چې په 130 ولایتونو کې د 1930 محلونو د رایو څېړنه به د شکایتونو د کمیسون پر کارونو اغیز وکړي، نو شایي وروستۍ نتیجې وځنډې شي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې دوی د دغو محلونو د رایو د څېړنې پر مهال د شکایتونو د کمیسونونو استازي هم ورغوښتي دي څو هغوی په یوه وخت خپل کارونه له دوی سره مخ ته یوسي او په دې بهیر کې تخنیکي خنډ او ځنډ رامنځته نه شي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په ژبا.
یو امریکایي څېړنیز اداره پیو ریسرچ سنټر وایي چې په پاکستان کې وسلوالو ډلو د دغه هیواد د 95% ولسي وګړو حمایت بایللی دی، خو بلخوا زیاتوي چې پاکستانی ټولنه د مذهبي سختدریزۍ د زیاتېدو پر لور روانه ده. دا چې د دې سختدریزۍ د زیاتېدو څه عوامل دي، زموږ همکار مجید بابر یې په اړه راپور لري.
یوې امریکایي څېړنیزې ادارې پیو ریسرچ سنټر په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د حمایت او په دغه هیواد کې د مذهبي سختدریزۍ په اړه په یو نظر پوښتنه مبنی راپور جاری کړی دی. د دغه راپور تر مخه د پاکستانی ټولنې یو کم 60% وګړي پاکستانی طالبان او القاعده شبکه نه خوښوي، خو دغه راپور زیاتوي چې په پاکستانی ټولنه کې د سختدریزۍ کچه په زیاتېدو ده. دا چې هغه کوم عوامل دي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ملاتړي په کمیدو دي، خو دریدی په زیاتېدو ده. په لاهور کې د ټولنیزو چارو کارپو سجاد نصیر یې دا سبب بیانوي.
وار جو تھی
شي ریډ آرمی کے خلاف جہاد
د سر پوز یا د ریډ آرمی پر ضد جګړې ته د جهاد نوم ورکولو پر پاکستانی ټولنه ډیر اغیز وکړ. زما چې لکوم خار سره تعلق دی دلته به ډېرې کلتوري هلې ځلې کېدې. مشاعرې، ډرامې او سندریز ماښامونه یو معمول وو. ټولنیز ماحول کې ازادي وه، خو بیا د ضیاء الحق په دور کې په دغو ټولو هلو ځلو بندیزونه ولګېدل او بیا تر هغه وروسته چا هم دغه تګلارې بدلې نه کړې. حتی چې پرویز مشرف چې ځان ته به یې ډېر روشن فکره ویل، هغه هم دغه تګلارې همغسې وساتلې او د تګلارو له وجې چې کومې ادارې جوړې شوې هغه یې هم بدلې نه کړې.
په
اسلام آباد کې میش د سخدریدای پاړه د یو شمیر کتابونو لیکونکو امتیاز ګل بیا د دغه سیډنی دی ادارې د راپور سره متفق کاری او زیاتوي
واقعتا هم د څه د چې یو خوا طالبانو حمایت کم شوی دی. هغه موږ انتخاباته کې مو کړه کم په کومه طرح د سیاسي مذهبي ګوندونو چې وو څنګه چې جماعت اسلامي یا جمعیت العلماء اسلام، خو دویم طرف ته د حکومت د گورننس ناکامه، د انصاف کمی، عدالتونو کې څنګه خلق خور کیږي، دا غي په وجه بیا حتمن خلق مایوس کیږي. هغه څه وخت مایوس کیږي نو دا غي بیا اظهار د انتها پسند خیالات کوي.
په پاکستان کې د مذهبي انتها پسندۍ د زیاتېدو په اړه مو د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف نه وپوښتل چې آیا موجوده حکومت په دې اړه کومې هلې ځلې کوي او کنه. نو نو موړه وای
زموږ حکومت چې لکله نه په واک راغلی دی، زموږ وزارت په ملک دننه د ټول مذهبونو ترمنځ د هم اهنګۍ لپاره ډیر ګامونه پورته کړي. موږ وخت په وخت په دې اړه د ملک په بیلابیلو برخو کې غونډې هم کوو. بل دا چې موږ یو ډیرلس نکاتي اخلاقي ضابطه هم جوړه کړې ده چې لمخې پر مذهبي کرکه خوراونکو موادو او پر دیوالونو نارې لیکلو باندې به بندیز وي، او که په دې اړه قانون سازي ته ضرورت سو نو قوانین به هم جوړ شي.
څکه هم په دا ډول نظر پښتنو مبنی راپورونو ته رسنۍ ځای ورکوي، خو په پیښور کې خبریال افتخار فردوس بیا وایي چې دا ډول نظر پښتنې ډېرې باوري نه وي او په دې بنیاد د یوې ټولنې او یا هیواد په اړه یو رای قائمول د هغې ټولنې حقیقي مخ نشي کېدای.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوم.
پوری کا نوار داری شی بکے بند نو اخلا چانل کی کی کا
ائی ای ای پچورا اوختی
د هر شروع پورس په کم یولس بجې او د هر زیارت پورس په کم دوه بجې لما فرخنده اسد سرا.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا د سواد په تحصیل کابل کې اتلس کلنه و د سوي میرمن شاهده چې څو ورځې وړاندې ترې خاوند پزه پرې کړې و علاج روان دي. شاهده د علاج پر مهال خبري اعلان سره خبري کړې او له حکومت د انصاف غوښتنه کوي. په دې اړه له سواد د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان راپور کوي.
د سوات مرکزی خار منګوري نه دیرش کیلومتره لری د تاثیر کابل قلاګي نومي کلی اوسیدونکي میرمن شاهده د خپل پلار او مور سره سیدو شریف کې خبري اعلان ته ویل چې سسلوي خورځې وړاندې د هغې خاوند صاحبزاده چې د پولیس غړی دی د کورنۍ په شخړه کې د هغې سره وهل ټکول وکړل او بیا ترې پوزه پرې کړه. دغه رنګه وروسته د شل ورځې په کمره کې بنده اوساتله دوی ته د انصاف ورکړی شي.
زوړه د وو کالو واده شو او بیا پاره کې د بزما سره ظلمونه کول چې روټي بیرل سین نه را کول عمل د جون په خلی چل نه راتلو د بزوالم ټکولم زو یو میاش په مینه پلار کرا او دو درې میاش و دو کرم بیا وی والم بیا وز خپل پلار د لیکرانم بیا په جربو بوتلم بیا شپ کاله ز خپل خان د لیکرناستم بیا را سره ظلمونه کول او والم ټکولم بیا په خیره کې را سره د دې سوکړه په زیران کټ زدا غوړم چې زمونږ کمې پیسې لګیدلې دي هغه پیسې متراکی او دغه زما مال دي طلاق راکی او زما زویری ماته میلاو شي او د یالک ته دي سخت سزا میلاو شي.
د متاثر جنی پلار ظاهر خان وای چې غریب يم په بدل کې به لور ور کړی وا اوس د لور د علاج لپاره قرضې کوو.
موږ چې په خبر ته ورسې زما 15000 روپۍ می قرض کړی وړې می دا هغه زنه بیا می زویر او سو زدل لرم ما 100000 روپۍ په سود باندې راوغه سړي علاج په پردیس پان کې می 200 غره لواغه سړي هغه زمواري هغه وکړه سړي شل زر بیا د بل نه راغی سي درې زر بیا بل لاغی لزر لهوخ قرض راولې غلی او شل زر زما سره کور کې خپل ویل ټول په ولا غولې بیا په هغه کې موږ ته ویل تاسو زه روجه لاله شو روجه وباسي نو بیا بچا سورا شه روزه په غبان مستاسو لکه دې پریشان په بوزه کې چې روزه وو سره به شه زیبا بل پریشان کو دو پریشان دې شوی زه غریب یم زما سره انصاف وشي
دغه زنانا چې د پوزي علاج د پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې روان دی د میډیا نمائندگانو ته زی د زنانو ټولنې خویندو جرګې مشر تبسم عدنان مخامخ کړه او دوی ته قانوني مرستې هم ورکوي تبسم هم د دغه پیښې غندنه کوي
زمونږ خویندو جرګه په دې واقعې باندې چې په سختۍ سره موږ د دې مزمت کوو او د صوبایي حکومت نه موږ په سختۍ سره دا مطالبه کوو چې دې جنې ته د فل فور د ماشومې ته د فل فور چې د یو خو طبي امداد فراهم کړل شي او بل دا چې د دې کم مجرمان دي هغه ته د سختې نه سخته سزا ملاوي شي چې آئنده لپاره په سواد په سیمه کې څوک سړی د سي د خزي سره ظلم ونه کړي چې دا غینه جسمانی اعضاء کټ کی یا په تیزاب واچي یا ورسره نور سره ظلم وکړي
د دغه واقعې په اړه مو چې کله د تحصیل کابل پولیس مشر ډی ایس پی بختراج خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل چې د دغه واقعې رپورت درج کړی شوی دی مقدمه روانه ده او ملزم گرفتار دی د قانون مطابق به کارروایی کیدی شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خپل ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره چکیږي
امارت با قاعده روان دې پای کې د موسیقۍ د لپاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دا مسله به الله حل
دا ول دې سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
زموږ غږ لمشال رادیو خبري چې را د راپورونو او خبرون ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري او ساس پام د گلزار عالم په ځغ کې د سندري پر لور را ګرځوم کلام د رحمان بابا دی تر هغه ورسته به یو ځل بیا تاسو خبري غړي واوري تر هغه ما احمد شاه اعظم ته اجازه راکې په مخ مشه
پکیرش میر پکیر یم کم سوپ امیرش میر امیر یم د دلبرو صدقی لره غواړم ہسے نچپ دنیا پسے زہیرم چہ ہمیش پوغ نارے د ہجران اورم رحمان زکات خپل یار و مختزیر یم خوشالا تام غلامان دی زرحمان 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 پا پختو جبا علمگیر یم چکدم دی ہمیشہ زما پسر چکدم دی ہمیشہ زما پسر کش کے زفاوری ارے داستاد در کش کے زفاوری ارے داستاد در
پما د تور سترګو یو نظر وې او پما د تور سترګو یو نظر وې چې قدم دې هميشه زما په سر وې چې قدم دې هميشه زما په سر وې کاش کې زخاورې ارې داستا د در وې کاش کې زخاورې ارې داستا د در وې چکدم دی ہمیشہ زما پسر وے چکدم دی ہمیشہ زما پسر وے کش کے زخاوری ارے داستا دے در وے کش کے زخاوری ارے